وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه ده. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. په روانه خبرونه کې درته د هند او پاکستان ترمنځ سرلننه پیلودونکو خبرو اترو، د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی وسلوالو ته یو ځل بیا د وسلو ایښولو په شرط د خبرو اترو وړاندې سترڅنګ یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. په پیل خبرونه کوو، ویان اسرار عالم مومند.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی کچاري ورپکې د تشدد لار پریک دی او د ملک اساسي قانون ومني نو د مذاکرات لپاره ورسره تیار دي. نن په نوی ډیلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د 71 په کچ مذاکرات کیږي او په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکو دا وکړي چې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی کچری ورپکې د تشدد لار پریک دی او د ملک اساسي قانون ومني نو د مذاکرات لپاره ورسره تیار دي. نوموړي د خبرې بیګا ماخام په نوخار کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د زوی میا راشد حسین د تلین په موقع وکړي. حیدر هوتی زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد تر ټولو زیاتې قربانۍ د دوی د ګوند غړو ورکړي دي، ولې د دې باوجود کچری ترهګر د تشدد لار پریک دی نو دوی ورته خپل وینه بخي.
د دې هر څه باوجود دا چې سپر منځ تیر شو، زمونږ ایم پی ایران شهیدان کړی شو، د فوج سپایان، زمونږ د پولیس ځوانان، د ټولې پښتونخوا چې کوم قیمت ادا کړ، دا بچانی ادا کړی تر دې ساته. خو بیا مې وقت خبره زه کوم چې هر هغه سړی چې هغه یو پرم نه جون تیری راغې ضمانت ورکوي، هر هغه سړی چې هغه اصله یو لخته کوي هغه تشدد لار پرېږدي، هر هغه سړی چې هغه دا تسلی کولو ته تیاری چې زه په پاکستان کې دننه او د پاکستان خاوره به د یو بل ملک خلاف نه استعمالو، زمونږ رور دې مونږ په میدان کې ولاړ دي، زمونږ لاسونه کولاو را دي چې مونږ غاړه د مور ته تیار.
همدا قسمت سرګندونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم وکړي او ویل چې چری ترهګر د تشدد لا پریک دی نو دوی ورته د خپل زوی وینه بخي. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. نن په نوی ډیلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د 71 په کچ مذاکرات کیږي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په نوی ډیلی کې به نن د پاکستان د بلوچستان 71 سلمان بشیر د خپل هندي سیالي نرما پماراو سره لیده کاته کوي. د ملاقات کې به سباله د خارجه چارو وزیرانو په کچ کېدون کې غونډې لپاره ایجنډا تیارول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو خیزه مسلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت او ترانسپورت باندې خبرې اترې هم د دې ایجنډې برخه بوي. یاد دی چې څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د نوی ډیلی د دورې پر مهال د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په خټکو کې ستایلي وو. د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځ د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند د والی ویاند داود احمدي وایي چې 13 ورځ د هلمند ولسوالۍ په لوی ماندا سیمه کې د وسلوالو طالبانو او ملي پولیسو ترمنځ نښته وشوه چې په کې شپږ طالبان وژل شو او وسلې یې هم پولیسو په خپلو لاسو کې واخیستې. نوموړی زیاتوي چې 13 ورځ د هلمند د موسا کلا ولسوالۍ په موسازی سیمه کې هم د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې 14 وسلوال طالبان وژل شو او اته نور چوبل شو. د هلمند والی په خبره په دواړو پیښو کې 3 پولیسوالا هم چوبل شوي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دې خبرې پخلی کړی چې د امریکا لخوا په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د مال سپلای کولو لپاره ټیکدارانو ته چې په اربونو ډالره کوم رقم ورکول کیږي د هغې ځینې برخه د وسلوالو طالبانو لاسو ته ځي. د پینټاګان ویاند کرنل ډیو لیپن د دې خبرې پخلی وکړو چې په افغانستان کې د ټرکونو د لارې مال وړونکو ټیکدارانو ته څه باندې 2 اربع ډالره ورکول کیږي د کومې ځینې برخې چې د طالبانو لاسو ته ځي، ولې نوموړي د دې وضاحت ونه کړو چې د دې رقم مقدار څومره دی. د پینټاګان ویان زیاته کړه چې د دې مسلې حل کولو لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي. یاد دی چې 13 ورځ په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې راغلی وو چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د هغه ټیکدارانو سره اړیکې دي څوک چې د ټرکونو د لارې امریکایي ځواکونو ته خوراک څښاک او نور شیان رسوي. رپورټونه زیاتوي دا ټیکداران د مال وړونکو قافلو د حفاظت لپاره طالبانو ته پیسې ورکوي. په ناروی کې پولیسو د جمعې په ورځ د بمی چاودنې او د خلکو عام وژنې تحقیقات وروسته له هغې شروع کړي چې په دغه پیښو کې نیول شوي آندري بیرنګ بریویک د دې خبرې اعتراف کړی چې د نورو ډلو ورته ملاتړ ترلاسه وو. د پولیسو تر مخه د جمعې په ورځ د چاودنې او ډزو په پیښو کې شپږویا کسان وژل شوي وو. د دې نه وړاندې دا شمېره 93 ښودل شوې وه. د چارواکو په وینا اندري بیرنګ عدالت ته ویلي دي هغه سره مرسته کوونکي دوه تنظیمونه د اسلام پر ضد د هغه د کمپاین برخه دي. بلخوا رپورټونه د چارواکو په حواله وایي چې دوی اوس هم په دې عقیده دي چې اندري بیرنګ دا هر څه په یوازې ځان کړي دي. د وژل شوو په ویر د ناروې په سرخار اوسلو کې د دغه هیواد د وزیر اعظم په ګډون یو شمېر خلک راټول شوي وو. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی د دغه هیواد په حکومت کې د رامنځته شوو ستونزو د حل لپاره د منځګړیتوب کردار ترسره کولو په غرض یو تن ټاکلی دی. د ایران د خبري اجانسونو له مخې د دغه هیواد په حکومت کې د نورو لانجو ترڅنګ د ولسمشر محمود احمدی نژاد او د پارلمان ترمنځ د شخړې د هواري لپاره ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی خپل ملګری او د عدلي پخوانی مشر آیت الله محمد د منځګړیتوب کردار ترسره کولو لپاره ټاکلی دی. د ولسمشر احمدی نژاد لخوا د پارلمان او روحاني مشر آیت الله خامنائی سره اختلاف خای د 2013 صدارتي او پارلماني انتخاباتو وړاندې د واک ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې هلې ځلې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې درته دا ریپورتونه لرو. نن په لومړي ځل د هند او پاکستان د خارجه چارو د وزیرانو په کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبري اترې پیل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی یو ځل بیا د وسلو ژدلو پر شت وسلوالو ته د خبرو وړاندیز کړی دی.
هر هغه سړی چې هغه اصلي یو لخته کوي هغه تشدد لار پرېږي. هر هغه سړی چې انسانیت مني، قانون مني، آئین مني، زموږ روغ زموږ په میدان کې ولاړ وي، فرا دي چې موږ غاړه لګولو ته تیار یو.
په کراچی کې د مزدورانو د اوږد احتجاج وروسته چارواکو په زرګونو استل سوي ملازمین په نوکریو بیرته بحال کړی دي. ځای خلک دا فیصله ولې د ځان په ګټه بولي؟
تاب دا به بجلی نه و، کسان به نه اتلل، مستریان نه و، کنه اوس کسان بال شو نو ته کولار شو بزر را دي بجلی.
ترګری د خیبر پښتونخوا په سلګونو کارخانه بندې کړې دي. هلته مزدوران په څه تمه ژوند تیروي؟
اوس پورې د وزیر اعظم او د صدر د اعلان مطابق د 4000 روپو تنخواه محتاج دي خواران. اوس پورې د 7000 اعلان شوی دی او نو شو چې شوی دی نو شو.
دا او د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د ځوانانو ژغ 19 پروګرام روانه غړي پای ته رسوي. ل مشال سره اوسئ. وسم د خبرونی د فایل ریپورت. نن په نوې ډلی کې د پاکستان او د هند د خارجه چارو سیکټران سره ویني چې پکې به سبا له دغلته کېدونکې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو ترمنځ د ملاقات لپاره ایجنډا تیاروي. په اسلام آباد کې مو له عالمزیب خان د مشال همکار دی. له هغه ځخه د دې ایجنډا په اړه باندې پوښتلې دي چې په دې خبرو اترو کې به څه ایجنډا امکان لري چې وڅېړل شي.
د خارجه دفتر نه چې فورم کوم معلومات ترلاسه کړي دا هغه چې فورم راځي کې خبر پاند راتلی نو په هغه غړوم به دا خبره مهمه او په دې خبره زیات تر زور راوړل شي چې کوم نننې ملاقات دې د خارجه سکترانو د دې په ایجنډا باندې کار کوي او دا ایجنډا به سبا چې کوم ملاقات دې د منسترانو د وزیرانو لکم خارجه وزیران دي د هغه درمنځ نو د هغه لپاره باید نننې میټینګ سره د لپاره چې دا ایجنډا به جوړ کړي. بل بل تاسو ته دا وایم چې بیګاش په نا وخت چې کله د پاکستان خارجه سکتر سلمان بشیر نیو ډیلی ته نو هغه هم الته ویلې په ایرپورټ باندې متواتی دار سره خبرې اترې وکړي چې پاکستان او هند ترمنځ دا اوس نړۍ روانه د خبرو اترو په دې کې چې کوم ډول دواړه ملکونه په دې سره شوي دي چې یو داسې زیاته ورسي چې هغه کې دواړه ملکونه په دې رضایي چې عرب د سفر مختګ مخې ته راشي. دغه سره سره یو دا هم وایي چې موږ په دې وخت کې شروع کو په تجارت باندې او په د تګ راتک په حالو زلو باندې. نو دا هم ویل کېږي چې په تاسو چې کومه ایجنډا په دې کې به په دې ایجنډا کې به د کشمیر په اړه چې کوم د کشمیر خلق دي زوړه پاکستان او هندي کشمیر دوان ترته دا هغه ترمنځ کوم تک را تک دي په هغه کې پرمختګ کیږي. دغه شان د ایجنډا دا ته کیو کې دي شي چې کوم مطبوعاتي ادارې دي یا د دفتر خارجه خبر پاڼه چې کوم اندازه لګي دا ته کیو کې دي شي چې د سرینګر او مظفر آباد یعنی زوړه کشمیر ترمنځ کوم دا هغه کوم سرخار دي دا هغه ترمنځ کوم بس سرویس دي هغه په هفته کې یو ځل نو هغه به دوزل کوي. دغه شان بله مهمه خبره دا چې داسې امکان هم شته چې د کارګل یعنی د هند چې کوم اثره کارګل له هغې نه والتر د ګلګیت بلتستانه پورې یو بل بس سرویس هم شروع شي او دغه شان تجارتي حاضري هم پراخه شي او د دواړو ملکونو ترمنځ د لاین اپ کنټرول چې کوم تګ راتګ کوم حساب کتاب دی په هغې کې ډېره زیاته نرمي راولي. نو د اوسه پورې چې کوم خبرونه مخکې راغلي دي نو د هغې تر مخه په دغه ایجنډا به کار کېږي او د دواړو ملکونو ترمنځ به چې کوم اعلی ګړی دی او کوم چې اوس کوم دوام لري کوم پرمختګ هغې له نوره هم وده ورکړی شي. او نن به سیکرتري خارجا چې کوم دواړه ملکونو او ملاقات کی او د سباری میټینګ لپاره به لار هواری کړي.
دا و عالم زیب خان له اسلام آباد څخه چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پیلودو باندې خبره کوله. اوس هم د ایسوسییټډ پریس یو خبر چې د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه دی. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د کشمیر د مسلې په حواله کې د امریکا د کردار په اړه یو رپورت خپور کړی دی. لیکي د کشمیر مسله د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د خرابۍ او ان تر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې او سختو ترنګلو حالاتو سبب پاتې شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
خبری ایجنسی لیکي هند له پاکستان سره د امن لپاره د روانو خبرو اترو لړۍ له هغه وروسته ودرول کله چې په 2008 کال کې د دې هیواد د ممبئی په ښار کې د ترګری پیشي رامنځته شوې او توریا پر پاکستاني اروپا کډاله لشکر طیبه ولګیده. هند له هغه وروسته پر پاکستان زور اچوي چې د لشکر طیبه پر ضد دي ګامونه پورته کړي کوم چې د دوی په فکر په ممبئی کې د ترګرو بریدونو په ترڅ کې د ځینو بهرنیو په ګډون ټول یو سل شپږ شپېته تنه ووژل. خو د شننکو په نظر پاکستان د لشکر طیبه پر ضد څه کولو ته زړه نازړه دی. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره د خبرو اترو امکان په 2010 کال کې هغه وخت بیا ژوندۍ سو چې د دواړو ملکونو د چارواکو په طبیعت کې نرمي رااله او یو بل په دې تورن کړ چې د خبرو اترو لپاره جدي نه دي. د دې ملکونو ترمنځ د امن د خبرو اترو ژوندۍ سوي هلي هغه وخت یو ځل بیا له خطر سره مخامخ شوې چې کله د رواني میاشتې په 13 نیټه د ممبئی په ښار کې 14 شل تنه ووژل. خو دغه خطر هغه وخت بیرته لری سو چې د هندي چارواکو لخوا د ممبئی د پیښو په شان دا ځل خبرګون ونر شو دل سو او بل یې په هند کې دننه پر اروپا کډله شک څرګند کړ. خبری ایجنسی لیکي چې شنون کې له یو کال وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره د لوړی کچې له دې خبرو اترو څخه ډیره تمنه لري. اجانس په پاکستان کې د سیاسي چارو د یو کارپو ای ایچ نیار لخلیل کې چې دواړه ملکونو ته پکار ده چې د امن د خبرو اترو لپاره جدي سي او د هغه په خبره اوس مهال خو له دې خبرو اترو څخه کومه خاصه تمنې څکې دی هغه ځکه چې دواړه ملکونه یوازې سمبولیک ګامونه پورته کوي. د هند او پاکستان ترمنځ به د امن د خبري اترې د امریکا لخوا هم له نږدې څارل کېږي هغه ځکه چې امریکا د دې خبرو اترو دوام غواړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په تیر اونۍ کې هند ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن خبرو اترو امریکا ډاډمنه کړې ده. میرمن هیلری کلینټن زیاته کړې وه چې د هند او پاکستان ترمنځ خبري اترې په جنوبي اسیا کې د ترګري په شان ستونزې لپاره ډېرې مهمې دي. خبری ایجنسی لیکي په دې خبرو اترو کې به د پاکستان استازیتوب د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوې ټاکل سوې هینا رباني کړ کوي چې نه یوازې په اسلامي وادونو کې د بهرنیو چارو لومړی شزنه وزیر ده بلکې په عمر کې هم د هند د بهرنیو چارو تر وزیر اس ام کرشنا شاوخوا 45 کال کشر ده. یعنی اس ام کرشنا نه هویا کلن دی او د هینا رباني کړ عمر یوازې 40 کال دی. په دې خبرو اترو کې د عمر د اغیزې په اړه خبری ایجنس په پاکستان کې د سیاسي چارو د یو کارپو شفقت محمود لخلیل کې چې د دې به هیڅ فرق نه وي چې یو مشر او بل کشر ده خو دواړه د پوره ملک د بهرنیو چارو وزیران دي. د شفقت محمود په خبره هنار باندې کر کڅ هم په عمر کې تر اسم کرشنا کشر ده خو د دې ورتیا لري چې ټولې معاملې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او ځلپیا پر طالبانو ژغ کړی چې که وسله وغورځوي نو ورسره خبرو اترو ته تیار دی. دا وړاندیز نوموړي د دوشنبه په ورځ د صوبې د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین د وجل سوي زوی د لومړي تلین په موقع وکړ. د میا افتخار حسین زوی تیر کال نامعلوم وسلوالو وژلی چې وروسته یې پړه طالبانو پر غاړه واخیسته. په پېښور کې د مشال همکار خالد خان د دستوري ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی یو وار بیا دا خبره تکرار کړې ده چې وسلوال د تشدد لار پرېږدي او د حکومت ټینګښت یا رټ منی، نو دوی هغوی سره خبرو کولو ته تیار دي. خو که چېرې داسې نه وي، نو تر هغه وخته په ضد جنگ به تر هغه وخت پورې دوام لري تر څو چې د پښتنو په خوره په پوره توګه امن نه وي راغلی. دا خبره هغه بیګا ماښام د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین ځواني مرګ زوی میا راشد حسین لومبني کلین په مهال وکړه. وزیر اعلی زیات تکړه چې تر خګرو د عوامي نېشنل ګوند مشران او کارکنان ځکه په نخه کړی دي چې دوی په خپله خوره د امن او ورورولې خبره کوي. د زیات تکړه چې تر خګرې په جنگ کې د دوی د ګوند قربانې د ټولو نه زیات دي، خو د امن په خاطر دوی د خپلو شهیدانو وینه بخي کچرې وسلوال د تشدد لار پریښودو ته تیار شي.
د دې هر څه باوجود دا چې سپر منځ تیر شو، زمونږ ایم پی ایران شهیدان کړی شو، د فوج سپایان، زمونږ د پولیس ځوانان، د ټولو پښتونخوا چې کوم قیمت ادا کړ دا بچانی ادا کړی تر دې ساته. خو بیا مې وقت خبر زده کوم چې هر هغه سړی چې هغه یو کورم نه جون تیرې راغی ضمانت ورکوي، هر هغه سړی چې هغه اصله یو لخته کوي هغه تشدد لار پرېږدي، هر هغه سړی چې هغه دا تسلی کولو ته تیاری چې زه به په پاکستان کې دننه او د پاکستان خاوره به د یو بل ملک خلاف هم نه استعمالو، هر هغه سړی چې انسانیت منی، قانون منی، آئین منی، که هر څوک مونږ خپل مشرانو نه لار دا پاتې ده چې عدم تشدد زمونږ روح دی، مونږ په میدان کې ولاړ یو، زمونږ لاسونه کولاو راځي چې مونږ غاړه لګولو ته تیار یو.
میا افتیار حسین په خپل جذباتي تقریر کې وویل چې د زوی د مرګ نه پس د ترخګرو په ضد د هغه حوصله او همت نور هم سیوا شو، او دا خو یو زوی و که چېرې د هغه له زامن هم وي نو د کام د پاره به یې قربان کړي وو.
او دا ډېر په سوچ وم چې زه د خپل زوی وینه بخم، زیرونه نشم، زه بخم د څه لپاره؟ د خپل وطن د امن لپاره. که نن هم تشدد اصلی ږدي او دلته چې کوم دی حکومتي ریډ تسلیمۍ، نو زه ورته چې کوم دی د خپل زوی وینه بخم او زه ورسره چې کوم دی مذاکراتو ته تیار. او که داسې نه وي، دی د مینې په ژبه نه پوهېږي او دی وایي چې زه به خامخا چې کوم دی دا کبر کوم، زه به جوماتونه شهیدان کوم، زه به قرآن شریف شهیدان کوم، زه به د خویندو میندو پټۍ په هوا کې الوزم، زه به ستا د پلار نیکه پټۍ په هوا کې الوزم، زه به مقبرې چې کوم دی الوزم، زه به چې کوم دی نو بازارونه الوزم، زه به سکولونه الوزم، زه به ماشومان الوزم. نو زه ورته بیا وایم چې دا تاته چا دروغ ویلي دي چې د باچا خان سپایان به شاته شي چې په جون جوندي مقابله به کوو، یا به کېو یا به زیل، په دې ترمنځ چې کوم دی نو بلکې هیڅ کړی.
دغه شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک وویل چې د دوی حکومت په پښتونخوا صوبه کې د ترخګرو ټول پټ ځایونه او ټریننګ سنټر ختم کړی دي، او ډېر ژر به په قبالي سیمه کې د مذاکراتو په لار یا فوجي عملیاتو نه پس امن قائم شي. د وویل چې د دوی ګوند د سیاست او ثقافت په لار د پښتنو کلتور او روایت ژوندي ساتلی دي.
او تاسو دا به وګورم چې یو کال کې چې د شګردو هم نه کړی دي او موږ شفاعتي او صوبایي حکومت دلته کې خپل ثقافت ژوندی ساتلی دی، دلته کې موسیقي پرفورمنس شوې دي، مشاعرې شوې دي، دلته کې تاسو نمایشونه شوې دي. نو موږ ان شاء الله تعالی د ثقافت په محاذ، د سیاست په محاذ، د حکومت په محاذ د شهګردۍ خلاف جنگ جاری ساتو او تر هغه وخته چې دا کامیاب شوی نه وي.
په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرل محمد ابراهیم خیل هم په دستوره کې ګډون وکړو او په خپل لنډه وینا کې وویل چې امن خوښ افغانان او پښتانه په خپل خوره د دښمن مقابله کې یو نشو، نو ټول تاوان به د دې خوره خلکو ته رسي. په دې مهال د پښتونخوا وزیر اعلی په نوخار کې د عبدالولي خان پوهنتون د کیمپس پرانستې سره سره د نوخار اکبرپوره سیمه کې د خدای بخښلي میا راشد حسین په نوم د یو کالج جوړولو اعلان هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې امریکایي کونسل لخوا یو جاري کړ شوی بیان کې د خبره بې بنیاد ګرځول شوی ده چې د رواني میاشتې په 23مه نیټه د افغانستان لخوا د ناټو ځواکونو هلیکاپټرو د پاکستان د فضايي حدودو خلاف ورزي کړې وه او کورمي ایجنسی ته راپور وته. غلام غوث زخم په پېښور کې د امریکایي کونسل لخوا د جاري شوی دغه بیان جزئیات پوښتلې دي.
په دغه لړ کې د امریکا کونسل جنرل چې کوم دغه کونسلیټ دی د امریکا په پېښور کې، دغې نه چې کومه خبرپاڼه خپره شوې ده، نو په هغې کې دا ویل شوي دي چې په پاکستاني میډیا کې درې ورځې وړاندې، یعنی د دې میاشتې په 23مه نیټه چې کوم راپورونه راغلي وو چې ګنې د ناټو هیلیکاپټر چې کوم دی د پاکستاني د هوایي پولې خلاف ورزي کړې ده او کورمي ایجنسۍ ته داخل شوي دي، نو په هغې کې لړ کې په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د الوت د څارنې چې کومه د افغانستان ریجنل کمانډ سنټر دی د مشرقي پولې دپاره، نو دا هغه د ریکارډ تر مخه چې کم دینو په دې درې ورځې کې هغه په دې لړ کې دغه کړي دي پلاتنې کړي دي او هیڅ قسمه هغې په دغه خبر پاڼې کې دا ویلي دي چې هیڅ قسمه داسې شواهد نه دي میلاو شوي چې ګنې د ناټو کوم هیلیکاپټرې دي هغه د پاکستان د هوایي دودو خلاف ورزي کړې ده او کورم ایجنسۍ ته داخل شوي دي. نو دغه رپورټونه چې کوم دي هغه په دغه خبر پاڼه کې چې کومه مونږ ته راغلي ده مشال ریډیو ته چې کومه خبر پاڼه میلاو شوې ده د هغې مطابق دغه راپورونه چې کوم دي دغه غلط دي او هسې په پاکستانی میډیا کې دغه راپورونه چې کوم دي درې ورځې وړاندې کوم دي دغه په ګردش
د پاکستانی حدودو د خلاف ورزی رپورټ د امریکایي کونسلټ لخوا د جریکتسیو بیان کې رد شوی دی. غلام غوث په دې اړه تفصیل راکولی.
مشال ریډیو وار
کراچی شهر ته بجلی ورکونکو ادارې کې ای ایس سی ځخه درې میاشتې وړاندې استل سوي ملازمینو د یادې ادارې د چارواکو ترمنځ راپورته شوه شخړې پای ته رسیدلې ده. دا کار ځخه استل سوي ملازمین د تیرو درو میاشتو راهیسې احتجاج کولی. د شخړې د هواري لپاره تیر شپه په گورنر هاوس کراچی کې غونډه وسوه چې تفصیل یې ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
غونډه کې د سند صوبې گورنر اشرت العباد د کورنیو چارو صوبایي وزیر منظور وسا کراچۍ ته بجلی ورکونکو ادارې کې سي چارواکو او د خاري حکومت استادو برخه واخیسته. د غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د کراچۍ کمشنر محمد حسین سید ویل چې د بجلی ورکونکو ادارې کې سي څخه وستل شو ملازمینو ځنې غوښتنې ومنل شوې. نو موري زیاته کړه
یونین کې نمائندو نه ایک اور منیجمنت نه
محمد حسین سید وای کی سی چارواکو او مزدورانو اتحادیې د روغه جوړې یو داسې لوزنامه لاسلیک کړه کوم چې دوړو خو ته قبول ده. هغه ملازمین چې خپل کار څخه وستل شوی وو هغه ته به تنخواه د روجې د میاشتې نه مخکې د مخاور کولې شي. مزدوران به په زور نه وستل کیږي. د دې نه علاوه راتلونکي کې د داسې شخړو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې پکې د انتظامیه او مزدور اتحادیې استازونه علاوه د خاري حکومت استازي غړي توپ لري. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار ته بجلی ورکونکو ادارې کې سي څخه 4500 مزدوران د روان کال د اپریل میاشت کې وستل شوی وو. دغه مزدوران د تیرو دریو میاشتو راهیسې کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج سر وو. د مزدورانو احتجاج له وجې ښار کې د بجلی نظام ته سخت زیان اوښتی وو او د ښار په بیلابیلو برخو کې د بجلی د خرابتیا متعلق ټول 15 مرکزونه د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند وو. خاریانو د کیسی چارواکو او مزدور اتحادیه ترمنز د دې فیصلې هرکلی کړی دی.
او په دې باندې دا خلک له دې پیدا شو عوام ته لکه وبو باندې وی بیډی باندې نو د تار به کښه افتاب ته بیډی نو کسان باندې اتل مستریان نو کنه اوس کسان بال شو نو ته کولار شو بزر راځي بیډی
زمانو سرتاج نه یو پیل تقریبا 10 ورځې نو پوره نو زړه ډیر خو شو چې بیډی ور خپل کار کوي. مطلب هغه خو ډیر خبر ده موږ خپل کار د پیسې را جمع کولې چاندې بم را جمع کولې روجم مخکره تقریبا 2 میاشتې شونه بلون راغلی بس بلون اجرادی وخل کومره ډبل ډبل حساب را دینه ډبل بم گرانی خلکو ده بجلی دای حساب کتاب جن بجلی والے بخل کین داړه راخه خبره ده.
د خاریانو وینا ده چې کی سی چارواکو او مزدور اتحادیه ترمنز شخړې څخه د ټولو نه زیات نقصان خاریانو ته اوخته وو. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
د خیبر پښتونخوا په 1450 کارخانو کې دا وخت یوازې 1590 کارخانه کار کوي او نور ټولي د بجلی د کمی یا د ترګری لوجه بندي سوي دي. د دې لوجه شپږ 1500 مزدوران بیروزګار سوي دي. په دې اړه نور تفصيل د پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ترګری او د بجلی د کمی لوجه د کارخانو د مالکانو په وینا په 1450 کارخانو کې دا وخت یوازې 1500 او 1700 کارخانه خلاصې دي او نورې بندې شوې دي او په کارخانو کې کارکونکو کې شاوخوا 5500 کارکونکو مهنتکش بیروزګار شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس تیر صدر محمد اسحاق مشال ریډیو ته وویل
دینه تاسو اندازه لګولې شي چې رستو په 3 کالو کې 1450 کارخانه چلې دي
دې ټیم هغه سه 590 کارخانه چلیږي لګیا دي. نو مخکې د پوره خیبر پښتونخوا کې تقریبا یو خو دا ترګيري چې شروع شو نو دې ټیم سه شپږ 5000 بیا چې دا خپل بره مخ په بره لړه ترګيري نو دې کې بیا تقریبا 3000 کسان پاتې شو.
دا چې د ترګرۍ له وجې په خیبر پښتونخوا کې خوارکخ شومره متاثر شوی دي. یو شو خوارکخ په دې لړ کې د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
عبدالرشید خان می نوم دی تعلق دی پیپل لیبر بیورو چې کومه ذمہ وار سړی مزو دې ټیم کې تقریبا 350 دغه انډسٹری شرکت کارخانه چې پای کې 85 کم دی هغه په رنګ په پوزیشن کې دی هغه په ماډ ګډ په پوزیشن کې دی باقي چې کم دی هغه ټول بندي شي وي دي کم چې لوکل چې کم دغه سرمایه کارو هغه ټول انویسمنت چې کم دی هغه پنجاب ته منتقل کو او کارخانه بندي شي.
دین محمد می نوم دی دین محمد خلیل پی ڈی ایم پلیز یونین صدر میم جو بزنگ پی ڈی کی جی محنت کشو اوسا پوری دا وزیر اعظم او دا صدر دیلان مطابق دا 4000 روپو تنخواہ مختاج دی خواران اوسا پوری دا 7000 اعلان شوی دی اونشو چی شوی دی اونشو.
دا چی دا خیبر پختونخوا حکومت دا تړل شوی کارخانو دا بیا پرانستلو لپاره ستګلارا جوړ کړی دا او کنا د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل
څنګه خپل کوشش کوو خپل بجلیګر جوړ کړو او کارم شروع کړي او ان شاء الله تعالی دسمبر او جنوري کې به یو دوه درې بجلیګر با فاونډیشن با ارت سرمنی وو کو ارت ډیګینګ سرمنی وو کو کار به شروع کړو او دې وخت کې اوس سکندې ملکنټری پوره پیداوار دی هغه موږ واپس ته سپلای کوو دینه دوه اربع روپۍ د کال موږ مدني ده ان شاء الله تعالی دا مدني او نیک هایډل پروفیټ چې کوم مرکز نه موږ ملاو شي هغه موږ ځای راځه کړی چې دا موږ په پیژلې استعمالو.
یاد دې وی چې کایوي خواته په خیبر پښتونخوا کې د زرو څخه زیاتې کارخانې بندې شوې دي نو بلې خواته چې کومې کارخانې خلاصې دي په هغه کارخانو کې د بجلی د کمی له وجې په شپه ورځ کې د دریو شفټونو په ځای په یو شفټ کې کار کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اس ایم ایس پیغامونه
ل مشال ریډیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.
وسم تاسو اس ایم ایس لومړی اس ایم ایس سید الله خان افغان را لېږلې دی د شیرونه را لېږلې دی. وای نن سبا د خپل خپل حکومت ته هر چا ځړ کې ساتلې محبت ته مونږ خو پرېږ د شیخان ټول ور پسې ګرځي اور ته پریخ خپل ذکر عبادت تی ما خو صرف ستا اصلیت معلومولو یارا غنی وخت نه جړیدل زما عادت تی یا بټول خولی داستا شان بی وفای یا د زړه سره خراب زما قسمت تی. دا بل اس ایم ایس بیا را لېږلې دی نو مې نه دی لیکلې نمبر راغلی دی بلکې دلاور خان افغان دی. دی وایي چې د مینې په مطلب هم نه پوهیږي زما ژوند په داسې خلکو کې تیریږي چې زمونږ په دردونو پورې خان دی خدایا دغه خلک ولې نه دردیږي. دا شعر لجماتو. یو بل اس ایم ایس دی ل وای زل ټنډا زیارت یعنی ټنډا زیارت د بلوچستان یو سیمه ده. وای د مشال ریډیو زل ټنډا زیارت کلی سړه زخه قدیر خان کاکړ او زما بل ملګری بصیر کلیوال زمون له طرفه د مینې ډک سلامونه قبول کړي. دای د درویش کاکړ سندره غواړي. دای وای زما یو څو کاکړی غاړي دي چې نشر به کوي. د کاکړی غاړي داسې دي زما د تن جامع خیرات کا ستا بنگڑی پر قبر مات کا زما په مرگ نازک خبر کا پر زړه داغ د عمر ور کا خاور یو سه زما د قبر خدای بدر کی لما صبر. بل بیا یو بل اس ایم ایس دی هغه کې وایي د مشال ریډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم پسلا د ماته د نازی اقبال سندره نشر کړي او وسلام ان نقیب الله د ګردی جنگل نه. او یو بل اس ایم ایس دی لاس می زخمی سو پازغو می ګلونه قتل د دلاور افغان بیا را لېږلې دی. خو د یو اس ایم ایس مجولې د یعقوب افغانی غبه وایي سترګې در پسې دي د دنیا چې په نظر نشي راسه چې پټنډ درته ولیکم بیا دغه ایس ایم ایس نیم را رسیدلې دی. نو درنو اوریدونکو دا ایس ایم ایس تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو دغه خبرونه خپل نیمای ته رسیدلې دی. اسرار الله مومند سټوډیو ته را رسیدلې دی د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی کچری ورپکی د تشدد لار پریک دی او د ملک اساسی قانون ومنی نو د مذاکراتو لپاره ورسره تیار دی. نن په نوی ډیلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرترانو په کچ مذاکرات کیږي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دې خبرې پخلی کړی چې د امریکا لخوا په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د مال وړلو لپاره ټیکهدارانو ته چې په اربونو ډالره کوم رقم ورکول کیږي د هغې ځینې برخه د وسلوالو طالبانو لاسو ته ځي. په ناروې کې پولیسو د جمعې په ورځ د بمې چاودنې او د عام وژنې تحقیقات وروسته له هغې شروع کړي چې په دغه پیښو کې نیول شوي اندري بیرنګ بریویک د دې خبرې اعتراف کړی چې د نورو ډلو ورته ملاتړ ترلاسه وو. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی په حکومت کې د رمنځته شوو ستونزو د حل لپاره یو منځګړی تن ټاکلی دی.
د خبرونو سرټکی درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل د مشال ریډیو د اوزستا سکوربا عبدالحی کاکړ موسم اوریدونکو راځو د مطبوعاتو تکتنه او په پایل کې د پاکستان مطبوعاتو نن سلی کی احمد الله درته وړاندې کوي.
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې د لګې دمې او سکون وروستو د جنگ جګړې او د هدفي وژنو پیښو لړۍ یو وار بیا شروع شوې او دارنګ صرف د اتوار پر ورځ مختلفو علاقو کې ولس کسان وژلې شوې دي. ادارې لیکي چې د کراچۍ په دې حالاتو باندې صدر آصف علي زرداری اکشن واخستو او د امن په ځای کولو لپاره یې غونډه راوبلله. ولې بلخوا وزیر داخله رحمان ملک وایي چې د کراچۍ حالات په شپو شپو کې نشي ښه کېدی او دې مقصد ترلاسه کولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو له یو کېدل پکار دي. اداریه اخیره کې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د کراچۍ حالات خراب دي او موجوده حکومت له پکار ده چې دې اړخ ته خصوصي پاملرنه وکړي او کچره داسې وشي چې د کراچۍ امن په ځای شو نو د دې حکومت دور به د تاریخ په پاڼو کې غوره مقام عمومي. نو باید چې حکومت نور وخت ضایع نه کړي او زر تر زره دې کوټلې ګامونه پورته کړي. ورسپانه اکسپرس په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان په سرحدي سیمو د افغان شرخوخو لخوا بریدونه جاری دي او د پاکستان، افغانستان او امریکي حکومتونو دې مسلې ته د پام راګرځولو باوجود هم دا بریدونه بند نکړی شو. اداریه لیکي چې پاکستان کې مختلف ډلې دا شکونه کوي چې کدا بریدونه بند نکړی شو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به نورې خرابې شي. ولې د افغانستان حکومت لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې هغوی ته په پاکستان کې د دې بریدونو علم نشته. اداریه لیکي چې د پاکستان حکومت له اتحادي ځواکونو او افغانستان حکومت سره په دې لړ کې خبرې کول پکار دي او د دې بریدونو په ضد اواز اوچتول ورته پکار دي ځکه چې که په وخت په دې اړه څه ګامونه پورته نکړی شو نو دې سره به د سرحدي سیمو حالات نور هم خراب شي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې پاک افغان ترانزیت ټریډ سره تړلي تاجرانو په دې معاهده سخت ټکونه کړی دي او د حکومت نه مطالبه کړی ده چې په دې معاهده د نظرسانی وکړي ځکه چې په دې معاهده عمل درآمد لوجې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو قریبا لس لکه خلکو د بیروزګاره کېدو خطر ده. ورسپانه لیکي چې 1915 شپېتم نه د دواړو ملکونو ترمنځ په خطوګه تجارت کیږي او کراچۍ بندرګانه تر پیښوره او بیا تر تورخما د تجارت سره د لکونو خلکو روزګار تړلې دی. ولې د نوې معاهده تر مخه د افغانستان نه به ټرکونه او کنټینر د کراچۍ بندرګانه مال اوچتوي او افغانستان ته به وړي او د ټرکونو او کنټینرو به په پاکستان کې هیڅ چیکینګ نه کیږي. ورسپانه لیکي چې یو خوا خدا پته بنه لګی چې د کنټینرو کې څه قسمه سامان دی او آیا دا د قانون په دایره کې راځي او کنه. او بل دا چې د کنټینرو او ټرکونو له وجې د پاکستان سړکونو ته کم نقصان رسی د هغې ازاله به څوک کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اسلام آباد کې ناست اعلی چارواکي دې په دې معاهده غور وکړي او که دا معاهده عملي شوه نو نه صرف قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې به بیروزګاری زیاته شي بلکې د دې سیمو حالات به نور هم خراب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د واشنگتن ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې لیکل شوی د افغانستان فوجي او ولسی استعمال لپاره اته روسی هلیکاپټر او سم نه دی ورکړل شوی. بلخوا په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې په دې تبصره شوی چې په پاکستان او په تیرا په خیبر پښتونخوا کې دننه د بهرنۍ کارکونکو په تګ راتګ کې سختي پایل شوی ده. د مشال همکاري ملیحه مرزاده دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال بل ګیټس د اوسنی او پخوانی دفاعي چارواکو او پوځي ټیکدارانو د خلیلي کې افغان پوځي ځواکونو ته سکال په اوړي کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د یو پروګرام لمخي د 21 هلیکاپټرو لیګلو پلان د اوباما انتظامی لخوا وزندول شو، چې د دوی په خبره دا دروس په اړه د امریکا د پخلاینې پالیسۍ او د وسلو په حصول کې د درغلي او د ادعاو په ترڅ کې شوې دي. لیکوال بل ګیټس لیکي د یو بهري تړون لمخي په 15 ورځو کې د نن په ستمبر 2009 کال کې سلور MI-11 هلیکاپټرې د ولسی او پوځي استعمال لپاره افغانستان ته لیږدول شوې وې، خو اوس په سلواکیا کې 8 داسې هلیکاپټرې ولاړې دي چې د افغانستان د استعمال لپاره جوړې شوې وې، خو تیر کال د نومبر په میاشت کې یې رسد د روس د حکومت لخوا وځنډول شو. لیکوال د دې وجه دا بیانوي چې ماسکو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون نه غوښتل د هلیکاپټرو د سپلای تړون د یوازې د روس د وسلو د تجارت دولتي کمپنۍ سره وکړل شي. لیکوال زیاتوي لدې معاملې سره تړلې د اوسنی او پخوانی چارواکو په خبره د هلیکاپټر د تړون چارې سنبالونکي پوځي دفتر د ځینې تورونو لپاره د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرال لخوا هم د تحقیق لاندې دي، چې دغه به معلوموي آیا پوځي چارواکي د وسلو د حصول په لړ کې د روس د وسلې دولتي کمپنۍ سره په ټاکل شوي لارو عمل کولو کې پاتې راغلي دي او که څنګه. دغه شان یو شمېر نور چارواکي هم د تورونو تر پلټنو لاندې دي چې پرې د الاباما یوې کمپنۍ سره په ناجایزه توګه د تړون کولو ادعا شوې. بلخوا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله کارن بولیرد د امریکایي او بارني مرستندویه ادارو د چارواکو له خولې لیکي پاکستانی انتظامیه په ملک کې دننه د هغه بارنیانو په تګ راتګ کې سختي شروع کړي چې په هیواد کې دننه دنده ترسره کوي. د دوی په خبره دوی داسې باور کوي دا هر څه په پاکستان کې دننه د امریکایي عملیاتو سره تعلق لري چې اولس او حکومت یې غوسه کړي. لیکواله په پاکستان کې دننه د یوې بارني خیر ښېګړې ادارې کیتولیک ریلیف سرویسز د مشر جاک بیرن د خولې لیکي سره کې دیشي د خیر خېګړې کار متاثره شي، ځکه چې په دې ترس کې د ځنډ سره کې دیشي هغه مالی مرستې ودرېږي چې په بیړني حالاتو کې استعمالیږي. د لیکوالې په خبره دغه سختي زیاتره په شمال مغربي سیمو کې کیږي چې د قبایلي سیمو سره نږدې دي، چېرته چې ویل کېږي اورپکی موجود دي. خو پاکستانی چارواکي وایي دا ګامونه د بارنیانو د ساتنې لپاره اخیستې دي. د لیکوالې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د صوبې په سر خار پېښور کې سکیورټي د تیر یو کال راهیسې ښه شوې ده او یو صوبایي چارواکي ویلي دغه سختي ځکه لګولي ځکه چې دوی دا اندېښنې لري په پاکستان کې دننه بهرنیان په خلاصه توګه ګرځي. لیکواله لیکي د نړیوالو مرستندویه ادارو د کارکوونکو په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ لامله د بشري مرستو په کار هم اغیز پرېوتې دي چې له اول نه د اورپکو لخوا متاثره شوې دي. د دوی په خبره په هغه ځایونو کې ورته اوس د NOC یا د نه اعتراض سرټیفیکیټ ضرورت وي چې مخکې به یې نه و، لکه شانګلا، کوهستان او د سند صوبې د سیلابونو نه متاثره شوې سیمې. لیکواله لیکي دغه چارواکي وایي چې د دې سره د دوی پروژې د ځنډ ښکار شوې دي او ځینې وخت پکې د کارکوونکو کمې هم مخې ته راځي. د مثال په توګه د کیتولیک ریلیف سرویسز یو کارکوونکي ویزا ختمه شوه چې واپس ورته ورنکړل شو او د نهه ورځو لپاره په جیل کې د ایسارېدلو وروسته یې د ملک نه بهر وشړلو.
ملیحه میرزاده وه چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په اړه چې کوم رپورټونه خپر کړي وو د هغه غټکې درته وړاندې کول. خو د نیویارک ټایمز یو رپورټ ته راځو. نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د یوه افغان افسر د اتکلن زوی په وژلو تورن سو. د اتکلن ماشوم له هغه وروسته تښتول سوی یا وژل سوی چې پلار یې د تښتونکو هغه غوښتنه ونه منله چې د پولیسو موټر دې دوی ته وسپاري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لوستي او غټکی په دې رپورت کې راوځي کړی دی.
ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي سړی تښتونکي چې ګمان کیږي وسلوال طالبان به د افغانستان په جنوب کې د افغان پولیسو د یو افسر اتکلن زوی له تښتول وروسته پانسی کړي او بیا د هغه مړی په یو ویاله کې غورځولی و. رپورت لیکي د دې ماشوم د وژل کېدو په خلای ځای پولیسو، حکومتي چارواکو او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر هم کړی دی. ورسپانه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د مشر لخلی زیاتوي دا د وسلوالو طالبانو لخوا د هغو ماشومانو چې د افغانستان له امنیتي عسکرو سره څه تړاو لري او د بهرنیو ځواکونو د وژلو د طریقې یو برخه ده. د بشری حقوقو یو بل کارکوونکي نادر نادری ورسپانه ته ویلي چې د تشدد اداسې نوري هم ډیر ویرونکي بیلګېستا چې په پراخه کچه او منظم ښکاری. نیویارک ټایمز لیکي د وژل سوی اتکلن ماشوم محمد ابراهیم پلار محمد داود نومیږي چې شپږ دیرش کلن دی او د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو د کومندان موټر چلوي.
رپورٹ لکھے دے روزگار محمد داؤد دہ ارپ کو ہدف گرزول دے چی دا پولیس و موٹر نغلا کوی دا امنیتی اسکر و جامع آغندی پر امنیتی پوستو ولاړ اسکر تیر باسی او بیا بریدون تر سر کوی. محمد داؤد وای ما ته د پنځشنبه په ماسپښین له یوې نامعلومې شمیرې ټلیفون راغی او لما یې غوښتنه وکړه چې زه د پولیسو هغه موټر دوی ته وسپارم چې زه یې چلوم. دوی راته وویل چې که زه دوی ته دا موټر ورونه سپارم دوی به زما زوی محمد ابراهیم ووژنې. زه غوسه شوم او بدې خبرې مې ورته وکړې او ورته ومې ویل چې وی وژنې او ټلیفون مې بند کړ. محمد داؤد زیاتوي کله چې زه کور ته راغم نو میرمن او لور مې په ژړا وې او راته وی ویل محمد ابراهیم چا تښتولی دی. نو ما کوشش وکړ چې بیرته د هغه ټلیفون له کسانو سره خبرې وکړم خو د هغوی ټلیفون بند و. رپورټ لیکي دا کورنۍ د یکشنبې د ورځې تر سهاره په تمه وه خو پولیسو ورته ټلیفون وکړ چې ستاسو ماشوم موږ په داسې حال کې میندلی دی چې په یوه څادر پانسی سوی دی. د ماشوم پلار محمد داؤد وای ما فکر نه کاوه چې دوی به زما زوی ووژنې هغه ځکه چې دوی خوب مذهبي خلک دي او وایي چې د بدکار خلکو پر ضد جهاد کوو. رپورٹ لکھے محمد داؤد ڈاڈمن و اویل دئی با پا پولیسو کی خپل دند پر نش دے او سم لنن څخه با د دوی پر ضد ولاړ وی. ورځپاڼه لیکي که څه هم نړیوال ځواکونه د هلمند په زیاتره سیمو کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه انکار کوي خو په ځینو داسو سیمو کې لکه دا ماشوم چې له تښتولو وروسته ووژل سو تشدد لا هم دوام لري. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې په خپل رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او د دولت نورې مخالف ډلې د 80% ولسي وژنې مسؤل دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی د دې پیښې په غبرګون کې ویلي افغان دولت په بې ځایه تورونو وسلوال طالبان بدناموي.
بوریوال کاکړو چې د نیویارک ټایمز رپورټ یې درته وړاندې کوي. اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ. په افغانستان کې په 13 یو لسیزه کې د یو شمیر نورو برخو ترڅنګ د پوهنې بهیر هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې هیواد په مرکز او ولایتونو د دولتي تعلیمي او تحصیلي ادارو ترڅنګ د شخصي ښوونځیو پوهنتونونو او بیلابیلو کورسونو شمیره هم زرګونو ته رسیږي او هغه زده کوونکي او محصلین پکې زده کړه کوي چې اقتصادي حالت یې ښه وي. خو په ملي شورا کې د خوست یو شمېر استازو یا وکیلانو په خوست ښار کې د وړیا زده کړو یو ښوونځي مرکز پرانستی دی او غریبو زده کوونکو پکې وړیا زده کړې کوي. د نقیب الله متنوال رپورټ له خوست څخه اورو.
د یاد مرکز یو چلوونکی نور محمد ثاقب وایي چې په دې مرکز کې هر ورځ سلګونه زده کوونکي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي او د چلولو ټول لګښت یې د خوست یو شمېر وکیلان ورکوي.
موږ سره په دې مرکز کې د کمپیوټر په برخه کې 300 زده کوونکي زده کړه بوختي او په انګلیسي برخه کې 475 زده کوونکي د محل زده کړو بوختي. د 1300 لرو د سهار له شپږو بجو څخه د مزدیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري او په مجموع کې 170 درس. د دې مرکز ټول لګښت په ملي شورا کې د خوست استازي نه ورکوي. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې نور هم د ښوونیز مرکز پراخ کړو وای غزو. موږ پلان لرو په راتلونکي کې چې د کنکور امدګي انټرنیټ حقوقو ټولګي او منیجمنت شروع کړو.
په یاد مرکز کې ډیر زده کوونکي وای چې کا د وړیا زده کړو مرکز نه وای مونډلې نو دوی ته بګرانه وای چې په خار کې د پیسو په بدل کې کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کړی وای.
زمان هم سری یعقوب ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. په دې ښوونیز مرکز کې د کمپیوټر د څنګه زده کوونکی یم. مخکې نه زما شاک و چې کمپیوټر زده کړم په پرایویټ کورسونو کې خو پیسې مې نه لرې اقتصاد مې کمزور و. اوس چې دا مرکز جوړ شول مو خپل زده کړو ته ادامه کې ورکړله. په وړیا ډول مې کمپیوټر زده کړل.
نور احمد امینې د خوست ولایت اوسیدونکی اوس دلته د هیواد پاس ځواک پرځنه څنګه کې د انګریزۍ په لیول 1 کې هم په والا برخه کې که چېرته دغه نوموړی ځواک دغه رقم ته دوام وکړي زه به وکړی شم چې په یو کال یا دینه په کامه موده کې په وړیا توګه خپل انګلیسي زده کړې سرته ورسوم. انګلیسي په توګه زده کړم. د هغه نه مخکې مو په شخصي لګښت نه شو کولای چې بازار کې د انګلیسي او کمپیوټر کورسونه تحقیق کړم. نو اوس زه ډېر خوښ یم دلته په وړیا توګه خپل انګلیسي په برخه کې زده کړم.
په خوست کې د شیخ زید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی وایي چې د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو دا کار د ستایلو دی. د پر نورو شتمنو هم غږ وکړ چې له پوهنیز بهیر سره مرستې وکړي.
زه خو ول زمونږ د استادو څخه مننه کوم چې دوی داسې نیک اقدام کړی دی. وخت هم دغسې لحاظه چې داسې خونیز مرکزو جوړیدل په ټولنه کې ډیر مهم دی او اساسي قدم ده. نو زه چې خبر شوم په دې کې ډیر زیات شاګردان هم انګریزي ژبه او هم د کمپیوټر زده کړې کوي چې دواړه زموږ د ټولنې په روش کې یو مهم رول بازی کوي. د دې په شان باید نور مرکزونه هم جوړ شي او هغه ورونه او هغه دوستان چې د دې طاقت لري زموږ ملي تاجران او زموږ نور وکیل صاحبان چې په دې کې برخه نه اخیستي، امید دی چې دوی هم داسې مرکزونه جوړ کړي او زموږ هغه ورونه چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې یا د انګریزي په برخه کې زده کړو خوښ لري دوی ته دې زمینه برابره کړي.
د ښوونیزو چارو کارپوهان وایي چې دا ډول مرکزونه جوړول تر یو ځایه هغه ته شي ډکولی شي چې زده کوونکي او محصلین ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې مخامخ دي. په دې اړه د خوست پوهنتون استاد حضرت محمد بهار وایي
ښوونیز دفتر چې په خوست کې جوړ شوی دی اړتیا یې ډېره لیدل کېدله، ځکه ډېری محصلین چې له کلیوالي سیمو راځي په کلیوالي سیمو کې دوی دپاره هغه زده کړې چې دوی غواړي یا د وخت ضرورت دی هغه دوی دپاره نه وي برابرې شوي، او د دې ترڅنګ د دوی اقتصادي وضع هم دا نه جوابوي چې دوی باید دلته په کورسونو نه پیسې ورکړي، ځکه اقتصادي وضع کمزوري ده. او د دې ترڅنګ که څه هم دلته زیات محصلین او زده کوونکي په دې ښوونیز مرکز کې نیول شوي دي، په مکتبونو کې یا همدارنګه په نورو تعلیمي ادارې کې لکه پوهنتون په دغو کې هم په هغه اندازه چې خلک غواړي یا محصلین او زده کوونکي غواړي همغه سي زده کړې دي پرانه دي برابرې شوي. او ځنګړی تمرکز باید د دې اوس د نننی عصر په ضرورتونو باندې وشي چې هغه یو انګلیسي ده او بل کمپیوټر ده.
د هیواد په کچه د ښوونیز بهیر کمزورتیا ورسته پاتې والی هغه ستونزه ده چې لنمحال کې هواری شونې نه بریږي، خو ډیری کتونکو په دې اند چې تر ډیره ځایه د نورو لیختیا جینا د افغانانو خلاصون د وړ کدرونو په لرلو پورې تړلی دی او په دې برخه کې د حکومت پوره پاملرنې ته اړتیا ده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو د رواني غړي خبري برخه هم په دې ځای پای ته رسیږي، خو خبرونه دوام لري. اوس وخت را رسیدلې دي د 19 پروګرام د ځوانانو شخ چې اسرار را مومن دی وړاندې کوي.
اردن کو پروگرام د ځوانانو غک کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. دا بار بعد د بونو بورډ د یو لسم او دولسم په امتحانونو کې د پوزیشن ترلاسه کوونکو ځوانانو خبرې واوري. دا به هم اوري چې نن په سلم او رز هم د خپل غوښتنو لپاره د کورم ایجنسی ځوانان په اسلام آباد کې په احتجاج دي. په دې پروگرام کې به دا هم واوري چې د انټرنیټ د راتلو سره په ځوانانو کې د کتاب لوستو شوق زیات شوی او کم شوی. څور ځوانانو بونو تعلیمي بورډ د یو لسم او دولسم ټولګو نتیجې اعلان کړې. صالح جاوید په 913 نمبر ترلاسه کولو سره په بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړې. نو موږ د خپلې کامیابۍ په اړه د مشر اړیو خبريال عمر دراز وزیر ته ویلي
ډېر خوشحالي او بالکل د سرم ټیم دا چې بورډ ټاپ کوم او دا ما خواهش و چې بورډ ټاپ کوم. مو پاپا یې ټاپ کړو تقریبا دا سه 38 ایئرز بیفور هی سو خپل پاپا ته ډیډیکیټ وکم سو میډیکل انټری ټیسټ به ورکوم سو دا هم می دا ډاکټر هم می دا میڈیکل میں داس تقریباً 90% کو امید دا اس وے نرا خو لک خو سیا کے داش ایسو خلق خدمت خواڑ اور سوے سائیکیٹرسٹ پہ جوڑے شم.
محمد وسیم دا 958 نمبر تلا سکول سر دا بونو بورڈ دا یولسم او دولسم پ امتحانوں کے دویم پوزیشن تلا سکھڑے. نو موڑے وائی
زد اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں. ما پخپل دے گورنمنٹ ڈگری ٹو کالج پرنسپل او دی غتور سٹاف دے دے شکر گزار ہیں چی غا مستدو فیسیلیٹی ادم نا پرووائڈ کرو مر زندگی سم مقصد چ گوندے ادے اللہ تعالی مخلوق خدمت کول دے او بل ما مطلب چې کوم دی اده پاکستان ټول خپل ټیلنٹ او ابیلیټیز دی پاکستان دی پر صرف کول دا ما واټ مقصد دی. خپل ایوارډ خپل ما مدر او خپل فادر نام باندې کوم ځکه چې ما ټول ارس لوی غلا طرف نه دی.
محمد دانیال جنید د بونو بورډ د یولسم او دولسم ټولګو په امتحانونو کې د 900 او یو 500 نمبر ترلاسه کولو سره دریم پوزیشن ترلاسه کړې. نو موري د مشال د خبريال عمر دراز وزیر سره په خپل خبرو کې ویل
دا یو مقصد مې حاصل کړ کنه پیرنټس ډیر شکر گزار یم چې هغه ماته دا وغانې وکړي استادان ما سره ډیر مهنت وکړه کنه ما چې څه ټیم لکه سو کوېشن مستون وروړې وکنه به ماته هغه مسله یې ماته کوېشن کې به دوه ماته حل کړې دی. بس ما خدا ډاکټر ز میډیکل دی کنه او ما ان شاء الله ډاکټر ز خیال دی بس 24 تاریخ تک دی ټیسټ کنه اوس بلر سي توارتا او ما ان شاء الله امید ده چې زه ان شاء الله پکې راشم کوم خدمت وکړم ډاکټر چې جوړ شم.
اوریدونکو کې د شي ډیر خلک د دې نه نوې خبر چې نن په سلام ورځ هم د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د کورم ایجنسۍ د ځوانانو لخوا احتجاج روان دی. په دې اړه په دغه احتجاج کې د ګډونوالو څخه یو تن ثاقب حسین بنګش مشالې ډو ته ویلي چې د نورو مطالبو تر څنګ دوی غواړي چې حکومت د اغواکارو د قبضې څخه د دوی ملګري را خوشي کړي.
موږ پر اکلار کوم ځوانان یو مو یو ارګنایزیشن جوړ کړی دی یو پر اکلار په نوم. موږ چې 101 ورځې وشي مو یو احتجاج سٹارټ کړی دی. دې احتجاج کې مین د مو کوم علاقې کوم محصورین دي د پر اکلار د کورم ایجنسۍ دا وی حقوق پر مو خپل آواز اوچتو کوم بنیادی مطالبی دی هغه دا چې موږ څه کسان اغوا شیو هغه اغوا کسان درې هاشي. دین علاوه پر چنار کې ویل اسټابلیش ایئرپورټ دی. ایئرپورټ ته د پی آی سرویس بحال شي وهنګامي طور باندې د 330 فلایټونو ته شروع. دین علاوه روډ ته هغه د آرمی ډیپلایمنت وشي پانچ سال نه باندې روډ پر چنار ته هیڅ درسې هیڅ بل لاره نشته. او بدقسمت سره څه مطالبات خو منظور شوي دي لکه اغوا کوم کسان وو هغه کې تقریبا 33 کې موچه 22 کسان رها شوي دي او 4-5 کسان چې هغه سټوډنټ دي اوسه پورې ګرفتار دي هغه نه دي رها شوي.
شبیر حسین هم د پړچنار د ځوانانو یو تنظیم سره تعلق لري. نوموړی وایي د دوی د احتجاج مقصد د قبایلي سیمو ځوانانو ته د پیغام ورکول دي چې د خپلو مطالبو لپاره راوځي.
1947 نه واخه تر اوسه پورې د قبایلي ځوانان څوره سفر شو او قبایلي علاقې څوره تباه شوې. چاهے هغه د روس انقلاب وخت کې وو چاهے هغه د امریکن چاهے هغه طالبان په افغانستان باندې دغه حکومت د طالبانو دا ټول یو گیم دی. مونږ ورته قبایلی علاقے فاٹا حکومت دے دای ورته یو ڈال جوړ کړی دی. دا ہمیشہ پر اگر افغانستان حالات څنګه خرابی کی نو تباکی کو مونگا چاہے پارچنار دے چاہے وزیرستان دے چاہے ممن دی یا بجوڑ دے دا فاٹا حکومت دے دوی میدانی جنگ جوڑ کړی دی. دا قبایلی جوانان را پاسی دوی خپل علاقے دے پارا یو مطالبہ دی. مونگا خپل علاقہ حکومت دے گل گلزار علاقہ دا غد وینو رنگول دا قبائلی علاقوں نے انفراسٹرکچر تباہ شو تعلیم تباہ شو معیشت تباہ شو اور ہزار ہا خلق حکم دی آغا بڑش ہو داغ خاندان بے سہارا پرت دی نمود روتی د دی اویرنس ته د کول په تاسو د قبایلی جوانانو ته مو پیغام ورکاو چې لکه څنګه د پړشنار جوانان روتی د سپاس امروز او کټوله یو ځای شو نو ان شاء الله هغه ورځ زویا نه ده. مو خپل علاقې کې خپل زور سره خپل د لسونو طاقت سره بازو طاقت سره مو الته کې امن راولو.
محسن منګش چې دا وخت په اسلام آباد کې د کورم ایجنسۍ د ځوانانو لخوا په احتجاج کې برخه اخلي. نوموړی وایي په کورم ایجنسۍ کې رواني بدامنۍ په دغه سیمه کې تعلیم ته لوی زیان رسولی دی.
دی هغه کې تر ټولو زیات کم شی ډسټرب شوی دی. هغه ایجوکیشن کم سایډ دی ډېر زیات ډسټرب شوی. تاسو خپل خبره وکړه چې ریسټورنټ باندې څه افیکټ دی دی شي نه هلته کې وګورئ چې کوم مو انسټیټیوشن دي هلته کې بالکل سټاف اویلیبلټي نشته دی. څومره هلته کې سکولونه دي هغه ویران پراته دي او هغې دپاره څومره سامان دي د سکولونو هغه نشته دی او هغې دې نه څه کوم سټوډنټان خاص کر د پشاور یونیورسټي یا نور ډفرنټ یونیورسټیان یا کالجونو کې سبق وایي هغه هغې دې نه نشي راتلی دلته کې. او ایون فیمل اسٹوڈینٹ دمرا پرابلم افغانستان پر لار باندھے مخکی لکا افغانستان گورنمنٹ میں تیو ٹائم باندھے دا غرا کڑے ہو اگے مو تے کنوائز ارینج کولے ہو مو افغانستان لار باندھے راتلو نا اوس اگے ہم اچھے بند کڑے دے ہو دکم تل بار اچنا رو دے دام باندھے ور تک کی اسٹوڈینٹ میں سور دی ہو تو تک کی کم ایگزامز کی گی ہو تو کم ٹیسٹ نہ کی گی اگے نہ پات کی گی ان تک ہم ارینجمنٹس میں بھی تل تک سٹاف لارڈ کی تک کی دے نے ایگزام کنڈکٹ کی مکمل کم ایجوکیشن سسٹم دے غلط لگے دیتا کی گیتا سب جی شی پتہ ہی سی پارا چنار یو ٹائم باند کم لٹریسی ریٹ وہ 82 پوائنٹ سم تھنگ دے پارا چنار لٹریسی ریٹ او سغا دی سام باد سر کمپیریبل ہو نن سبا کی غدم سفر شے دے سب دے سٹوڈنٹ بالکل نا امید شو دی او سٹڈیز طرف دے بالکل رجحان نشتا دے او دکم او بند لاری دمر غٹا مسئلہ اکثر سٹوڈنٹ پشاور ترازی یا مختلف نور کالجوں تے ترازی لاری گرے باندے بوش کی دی گرے باندے طالبان یا مطلب نور دہشت گرد لاری کراوزی او کڈنیپ کئی او گئی ایو سی دے ڈفرنٹ ڈیمانڈ کی ہو پیسے اخلی نہ پیرنٹس ہم دانو غاڑی تیار ہے بچی لگا ول ضروری دی انسان لائف دے تیار تا زندگی تا یو زل تھریٹ دے نغی نہ پاس ایجوکیشن دے نہ دا دی وجہ نہ کم ایجوکیشن سسٹم دے بالکل دا تبا شہر دے پارس نہ
زید اللہ ہم دا کرم ایجنسی یو زوان دے نو موڑے وای پاسی ما کی یہ بدم نئی دا دوی پ لوبو او نور ہلو زلو باندے ڈیر بعد اگے اس کڑے
جی دا نو من
یو سلیوا ورز شولې سدی کم کې ناس یو پریس کلب مخ تک نه یو تو پر چنار دی نن سخت وران د اسلام آباد کې تقریبا تار وخت نه وران د تیز دی موجود نن الکان ناس دی خپل حقوق وخت نه لپاره هغه باندې ټول هغه اثر دار نو هغه ټول اکټیویټیز څنګه پر چنار کې یو څنګه وا ایجوکیټډ الکار الته اوس هیڅ صدا اکټیویټیز نه کیږي لکه سپورټس ولو یا نور څه سندرو یا نور پروګرامونه شي نو دی باندې ډیر غټ اثر پرېوتل دی او ځوانانو زیات رجحان نن سبا د اصلاحې او د نور طرف ته شوی دی.
د کورم ایجنسۍ د ځوانانو خبرې تاسې واورېدې. دوی د تیرو څه باندې سلو ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په سرخار اسلام آباد کې په احتجاج دي. دوی غواړي چې حکومت د دوی اغوا شوي ملګري په بیړنۍ توګه خوشي کړي. د دې ترڅنګ دوی ته د هغه سهولیات هم ورکړل شي کوم چې د پاکستان نورو بندوبستي سیمو ته ورکړل شوي دي. پوهان وای د کتاب لوستنه د نسلونو ترمنځ د رابطې سبب جوړیږي او دارنګ کتاب د انسان د عقل دایره پراخوي. خدا چې د انټرنیټ او نورو ټولنیزو ویبپاڼو له وجې د کتاب په اهمیت څه اغیز شوی او کنه؟ کله چې مو په دې اړه د ګوهاټ یونیورسټي د یو استاد زاهد احساس څخه وپوښتل نو هغه ویل
د لوستي او د کتاب چې کوم تعلق ته ډېر زور دی. انټرنیټ دو چې نوې ټکنالوژي ده او زه همیشه د نوېلټي او د جدت په حق کې ما خو کومه پورې چې د زده کړې تعلق دی نو زما په خیال د کتاب نه نوې کلچې وړېدلې دي. د دې وجه نه د لوستي او د زده کړې چې کوم رفتار دی هغه صرف نه دی کم شوی بلکې یو لینیئر تھینکینګ ډیولپ شوی دی. مطلب دا دی چې یو په یو لاین یو پیټرن کی سوچ کی ذکر انٹرنیٹ سے کم مٹیریل یہ اگر ورلڈ وائڈ بن اویلیبل ان دی ٹولی دنیا یو سو جڑے گی دے سر چکم ڈائیورسٹی دا اگا چکم کلا دا کریٹیویٹی اگا چ دا ڈیفرنٹ تھنکنگ نہ جڑے گی نو اگا ختم شی وی دا
بل خود برتانیہ پ نارویج سکول اف بزنس پناما یبا یونیورسٹی کی اس دکڑی کون کی صفیہ بانو وای دا انٹرنیٹ رتلو سرا دا کتاب لستنا نہ دا کم شوی زکہ دا نموڑی پ خبر پ برتانیہ کی انٹرنیٹ ترٹولو زیاد کھارول کی ولی د دې باوجود د پاکستان په نسبت برتانیا کې ځوانان د کتاب لوستنه زیاته کوي.
یا انټرنیټ خو بشي نه کوي اول خو د دې انګلند خبره او کم دلته چې خل دي د دې خو د کوچنیوالو سي د دې کوچنیانو ته عادت اچا ول څه وی چې به هر وخت کتاب وایي خپل کتاب کې ریډ سپیډ و ډېر زیاته وي دلته چې موږ عام ژوند کې ګرځو بازار کې ټرین کې بس کې چې خلک ناسي خپل کتاب خلاص کې خپل کتاب وایي ایون کې دلته بس ډرایور چې دی هغه چې هغه څو وخت د دې بریک ټایم هغه کتاب وایي د دې بارے موږ هم اول وایي چې خپل کتاب نه سي وایي کم الفاظ نہ سے پیدا کرے کہ آگے ذریعے تک خیالات بول انسان مختہ بول کلچر مختہ بول سوسائٹی مختہ اور میڈیا مختہ ہوگی اور بول خبر کتاب پوری رسائی ہوئی انٹرنیٹ سے وجہ آسان سو
ہمدار ہست پیخبر دو چرسدی سیمی یوزوان لحاظ علی سے خامو چکلو پختل چیستا سے کم کتابوں نہ لستی دی اور دا کتاب بلستلو کے چخوندوی نو حغویل
تو کتاب مال چې کتاب قتل کم خوان را کوي په انټرنیټ په سکرین باندې دا هغه هغه مزه نه وي دوه فون د کتابونو هغه رنګ شاو ساتم په خپل تنخوا کې یو خاص پنګه دی لمختص کړی دا چې هر میاشت کې ځان له کتابونو عالم په دې وخت کې چې کوم دی نو ما دا اشفاق احمد چې د اردو ادب یو نامور لیکوال دی دا هغه کتابونه چې ما لوستل هم دي په دې کې کوم دی ممتاز مفتی علی پور کا ایلی شو الک نگری شو د بانوکوت سے مہمان سرائے شوڑا ور سره کم دے د هغه تماثیل شو د زما د خوخ کتابونه دي دینه علاوه چې هغه د مولانا موجودی تفسیر دي ور سره داسې نور د انګریزي کتابونه چې کم دي چې کله د ادب لوسو ته مړو شو نو په هغه کې خاص کر د ایمل برونټ چې کم دا کتاب دی ودرې هاي تقریبا د لسو پیرو نه زیات ما هغه لوستل دي او بیا هغه ما ته هغه خوان را کوي دینه علاوه دا وی چارلز ډیکن چې کم دی ګریټ ایکسپیکټیشن او بیا خاص کر د شیکسپیر ډرامې چې کله سړی په رومانوي مو
کله چې موږ په پیښور کې د کارپو خادم حسین څخه وپوښتل چې د کتاب څه ګټي دي او څرنګه په ځوانانو کې د کتاب لوستو شوق پیدا کیدی شي نو هغه ویل
یو خبر خدا دا چې هر یو کتاب لیکل کیږي هغه کې د یو آتر یا د مصنف یا د لیکونکي د ټول ژوند یا د ژوند یو خاصی ایسه او هغه سره تړلې د هغه زمانی د هغه حالاتو او د هغه تجرباتو عکس موجود وي نو هغه تجربات بغیر د نه چې یو ځوان یو پیغله د هغه تجربو نه خپل تیر شي هغه د هغه دی ویزډم یا د عقل او د دانش سره جوړ شي. دا خبر دا ده او د ډیر اهم خبره ده چې کتاب لستو سره او په هغه د سوچ کولو او هغه د مانو اغستو عمل سره چې کوم موضوع کې یو خاص طریقې سره رواني دی تجزیاتي صلاحیت دی د پرداخت یو غټ سبب. دریم خبره چې ډیره زیاته اهمه ده هغه ده چې کتاب د دې زمانه یا د مخکې زمانو یا د انسانانو د راتلونکي ټولو زمانو ترمنځ یو تړون برقرار ساتي. دا د کور د سکول او د محلي تربیتي نظام سره تړلی شی دی چې هغه کې د کتاب د لوستلو روایت موجود وي نو دغه شان روایت منتقل کیږي ځوانانو پیغلو ماشومانو ته.
کارپو خادم حسین وایي تر هغې یو نسل ترقی نشي کولی تر څو چې دغه نسل د خپل تاریخ او د روان حالاتو نه خبر نه وي، او دا هله ممکن وي چې د کتاب لوستنې عمل جاری وي. اوردون کو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسی خپل کوربا اسرار علم مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
چپ شمکاو آیم چی دنگا یار تا خایم
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانه